پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله تخرغ لست. نن شنبه د 1401 هجری المریز کال د غوی یا ثور څلروشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي چې د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر خاوره پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندې ولګېدل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شرکت چې یو افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک د دې اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. زلنسکي تیره شپه خپل ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 14 راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې ډېرې سیمې لاندې کړي. او جرمنی ته د اوکراینی کډوالو د ورتک شمیر کم شوی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمنی ته ځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر نن وویل چې د مارچ په میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمنی ته ورتلل. د فبروري له 14 راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه له 6 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم بندیوان قمندانان په کابل کې طالبانو ته سپارلی دي.
په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان
د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې مهم قمندانان سپارلی. دا به د خبرونې په دوام کې واوري. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه
د سکور زمینه نه ده برابره، او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جولتوب کې.
په افغانستان کې د قرقل پوستکي دودي صنعت له سقوط سره مخامخ دی.
اقتصادونه ضعیف دي، څوک پیسې نه لري، هغه شوکان چې هغه اوس ټول لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او دغه شان څوک به واخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشې تو کو باندې روغ دي دي، هغه نور کسان هم ځان سره روغ دي کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرمنۍ خبري مجله ز احمد تکل شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو له سره غور وکړي چې په دې وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او تلپاتې ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له اډوال انډوال ګډون څخه منوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه د اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو ژور خفګان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو او نجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې خزی اونجونی باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووزي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوی چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې خزی اونجونی خپل حق په خپل انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان مېرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراری ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خزو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیه په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خزو ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتای چې خزي د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شي وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپل ژمنو برخلاف یې پر خزو او نجونو محدودیتونه ورسره بل ډیریږي. هغه چې د دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د نښتو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په سرحد کې نښتې کړې چې وروسته یې نږدې 3 مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. اوس دواړو خواوو ټینګار کړی چې د راتلونکو نښتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمن سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شګیو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیه لمخي په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خو ترمنځ د همژغۍ او اړیکو د ټینګولو په راتلونکو کې د خبرو للارې د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویي یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشټي ورسته زیات شو. له دې نشټي ورسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړي چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو للارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی وو. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمن څوړل د دوړو هوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشټې ورسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارل دي چې کيل دې ډلې سره خبري بریالي شي نو هغه به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سواد کې د پاکستانی طالبانو جګپوري مشران و چې دواړه په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي و. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نمونه لخودل وډاډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پاوځ او پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو د راپورې چمتو کړي د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختون تورو د غیب سزا د تا 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پاوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه استولې و او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړې. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په کابل کې مو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې اړه مو د خبرګون غوښتنه وکړه خو موافق نشو چې د دوی خبرګون ترلاسه کړو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې د هرات په ښار کې د کورنۍ خزینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وایي.
یو پامل خلکو باندې بندیز لګیدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کښېني. دا خبره کاملا بې اساسه ده.
ازادۍ رادیو ته پرون د هرات خاري او شمیر اوسیدونکو وویل چې کله د رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخاوني ولا او ورته ویل چې خځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نو موړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او خزینه غړي باید یو ځای ډوډۍ سره ونه خوري. همدارز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. د راپورونو په اساس په مارچ میاشت کې د ورځې شاوخوا 15,000 اوکراینیان جرمنی ته تلل خو اوس دا شمیر 2,000 تر ښکته شوی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوی دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په حواله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راټیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونای چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو د ازادي رادیو پر وپانه هم خبرې دلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د شپې بعد ازادي رادیو پانه کورپان از ما مخې ته خلاصه ده او زه هغه ځینې عنوانونه لولم چې وینم یې. د 15 هیوادونو اعلامیه د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه منو. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوي. امریکا او جرمنی له روسیې په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. طالبان د هرات په رستورانتونو کې کورنۍ د یو ځای ډوډۍ خوړلو نه منع کړي دي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په یو تازه اقدام کې د خپل عواید او اونیز راپور له رسنیو سره شریکوي. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یوازې په تیر اونۍ کې شاوخوا 400 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. وزارت وړاندې لیکلي چې راټول شوی عواید د ټول افغانستان په کچه دي. د وزارت تیر اونۍ هم د خپل اونیز راپور په ترڅ کې د شاوخوا 300 میلیونه افغاني د عوایدو د راټولېدو خبره کړې و. که څه هم وزارت نه لیکلي چې راټول شوی عواید د حکومت برخو کې دي، خو له دې وړاندې د لسګونو قراردادونو د اعلان خبره یې کړې وه. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې یو شمېر بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي دي. دغه وزارت تېر ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې یاد وسایل د خوړو نړیوال سازمان WFP په مالي مرسته دغه بزګرو ته ورکړل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په مرسته شویو وسایلو کې تراکتورونه، زرنجونه، ریشرونه او یو شمېر نور وسایل هم شامل دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وړاندې لیکلي چې د مرسته شویو وسایلو ټولیز لګښت 5,900,000 افغانۍ دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې دغه پروسه به په نورو ولایتونو کې هم تطبیق سي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.12 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 409 افغانۍ.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسمت څروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت څروان هرکلی کوم.
په دې برخه کې د قرقل پوسټو کې د کاروبار د خرابې دوه په باب راپور لرو او د غراس د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوسټو کې په باب ورستیو بدلونونو د قرقل پوسټو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګې د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوا په کې د قرقل د خرسلاو ترسلو زیات پلورنځیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. لبل خو د قرقل پوسټو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوسټو کو تر رسیدل شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوسټو کې د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کېشته خوشمیره په نشټ حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټیګانو ته دراپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوسټو کې ګنډي. نوموړی وای دا سیورځ به وی چې د ډیر کار لامل به آند سر غرولو ته نوزګاری ده، خو اوس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. په خو دلته یو څلور شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وای ډیری د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورونکي وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولۍ به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده، خو وستغه خولۍ تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوسټ کې صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسي تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تشوي، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوسټ کې به 500 افغانۍ ده. هغه پوسټ کې چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوسټو کې بځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خدای چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوخونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخداري
ادمي چې قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل زین کارون کې وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکه له افغاني غالي ورست دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولۍ او د جوړولو لپاره کارول کیږي. خوروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنې لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو او سوداګرو لپاره د عاید یو لوی سرچینه و. قرقل د وري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وسړي حلاليږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکو وای کداغه صنعت ته پامونی شیل رنه ده چې نګدی راتلونکو کې د دې صنعت بازار به خل منځو لاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوی 9400 ول زرا 900 او 15000 نوی مندل شي.
او اوس په هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندوستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپل تازه غنې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنځمې پورز رابلل سوی و. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وشول سو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یې تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر شوزو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوې چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دوی افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولی دي. بریتانوی خبرونه اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرونی لیکلي چې د شوزو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندې کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنه کې د 13 کلنې زویا خبري راخیستل سوي چې وایي تیره سهشنبه کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایه په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له وړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما عکس العمل ته هم اشاره سوي چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرویس اخلاقی احمد ہلمن ولایت وسیدون کے کوکنار پر ٹول افغانستان کی بند کر او بزگران ارون تھے بدلی معیشات نہ جی توجہ کی پومومیت کی بدلی معیشات بزگران ارون تھے بحث تاریہ کو اوپر زئی وہ ویشے ځکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام وکړي موږ په دې خوشحاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار ووایي چې ډیری زموږ ځوانان یې نشې تصولي وه او ډیری ځوانان یې موږ د موتاد کړي وه. په واقعیت سره دا خو ښه کار وسو چې بند سو الله جل جلاله دې په ټول افغانستان کې بیا په ویون بوټی نه کره کیږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوګ سیمه احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامی امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شموله حکومت باندې د غولس او د افغانستان نورې کومې ډلې دی هیڅ صلاح شي ترڅو تاسو نړۍ پر رسمیت وپیژني او دغه کړې ډلې او زورې ډلې ولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
یوه هیله لرم مسولینو ته چې هغه دغه ده تادي ارغنده او پرون تختپل علاقه کې یو پل پور پرواته د سیغه ولسو نه ده و چې کله موټر پر پورې وځینو داسې شوري.
مسلم افغانیم د کونړ ولایت څخه دلته په وطن کې نچاري اخیری حد ته رسیدلې ده خو فعلی حکیمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هله ده چې د اوسنی نظام چارواکي لومړیتوب به وزلي ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې نو وامه دا کومه کوپر برابر باندې تقریبا 12 کال د ګریش ولسوالۍ څخه مجوره کړو. دا جنگوي د دربدرې څخه پاستاغه هم پسرای بمبارم کړی دی دوه درې وړونه هم راز شیدان کړی دی. امرسته زموږ سره هیڅ کومک نه کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو. په یاد مو اوسه چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان هم خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته راوبلم. طالبان هغه راپورونه ردوي چې غنې په هرات ښار کې د کورنۍ خزینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو زائد له ډوډۍ خوړلو منع کړی دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه به بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنی وایي د تاجکستان او روسي ولسمشرانو پروند افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تاسو خبري اژانس د تاجکستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د ورستۍ پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیر شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د طالب د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو او توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقری څخه د تیلو د تصفیه چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان اسمت الله برهان بیگ ازادي رادیو ته ویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی وو. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه هم نه ده توانېدلی چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوی دی.
از جمله 88 افغانۍ کې 1000 ساعت
له تا ته وختونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 وختونو د عامه روغتیا په بودیجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوی دی.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-20000 کارګر لرو او په دې کې په کم حسابم چې وی کنه یو 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسایدي.
تداد محمد په نوم یو کس وای چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
د ته د پلار او نکونو ډیر مالداری پات شو. هرڅه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درغله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمی شوی او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال وختونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنۍ او کورنۍ مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیز ستونزې ته په پام سره باید خپل مرستې لسره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې لور اختیاري برخې سره د بهرنۍ مرستو کموالی د متاجرو د درملنې په پروګرام ډیر منفي اغیز کړي او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندي شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په خوا د متاجرو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنۍ مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستۍ میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د متاجرو د درملنې ډیری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیايي مرکزونه په دولتي بودیجه خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي.
جمله 88 افغانۍ که
څو ساعته لا ته روغتونونو څخه چې عامه روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 44 روغتونونه د عامه روغتیا په بودیجه فعال وساتو. نشپاره سره روغتونونو څخه چې په خوایې وځي په کابل کې فعالیت کوي او 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نور ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشټوالي له امله لږ شوی دی.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجې کافي.
شغلی حجیر وایي په وروستۍ یاتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,200 متاجرو درملنه شوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 40 مرکزونو کې 40,000 متاجرین بستر دي، خو د پخواني حکومت تیر شمسي کال د 10 میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د متاجرو د درملنې اتاتیا مرکزونو تنجدې سلوزر متاجرو د بستر کول اسانتیاوي درلودې. د متاجرو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې د پکتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د متاجرو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د متادینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د متاجرو د درملنې په برخه کې د نور بهرنیو مرستندوی ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو لاري تر اتیا ډیرو روغتیايي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالر ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د متاجرو د درملنې او نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د متادینو د شمیر د ډیرې دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو متادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرې دو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرېدل مني او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د متادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګي مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکاری له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام ملا نورستانی په برګي مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا نور زاینو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامی چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاق او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالی وسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته ویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له غونډي ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګمټال ولسوالی څخه یو د اکسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا هیڅ په نشه توکو باندې روغدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوی دا کم کسان چې په نشه توکو باندې روغدي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغدي کوي. خوخته نه خواسته زمونږ د نوې ځوانان ټول په دغه بدبختی او پخته نشي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وې د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکو بیکار او بیوزل دي او بلځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکاری لامل د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی زیاتره کسان اوس بازي برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي کسان برګمټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند غورنی په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بے برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په پاپریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسيوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم اغلته دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. هېدې لپاره او زمينه مسایده او په فابریکو کې مونږ ترها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حسابم چې وی کنه یو 15,000 نفر متدین او ته په دې کې د کار زمينه مسایدي او ان شاء الله تعالی د سپ فابریکو کې دا اوسم شته دي چې مخکې محتاط او الحمدلله سم خلق تر جوړ شوی دی او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره متدینو ته د کار زمينه برابر کړی وي؟
چوند معلومات خو به مونږ ته دقیق و نشي ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بل خصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پرکونه دی. په دې کابل کې چې مقصد غوي همدلته په حال د لپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دی او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس پکار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس پکار شي ځکه چې دولت یو ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکي، نو دا یو ډیره ښه لاره ده او دوی لپاره مقصد ښه زمينه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی خکړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی په خپل په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما لپاره لازم دی او زه باید دا کار وکم.
تاسو د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې مالجه کیږي هغه مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلی وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل پابریکی هم یو د ټریننګ سنټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتاریږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تاته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بیکاره پاتې شوي دي، پامل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړیږي د یوه نه لس چنده مقصد د دوی پامل ورسره ځورېږي، ورسره کړیږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستیا او ملګرتیا له عمله موتاد سو. داد محمد زیاتوي چې تر میزمه کې خرچ کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشول عمله نور د سټول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشي کوي، پودر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرستی نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډېر مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. د په سمه لار باندې مصرف نه کړه، هر څه د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپیریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې کته کیږي، یوازې او یوازې پاته کیږي. نو نشي د له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه. دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغه غونډې بیر سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې هم دغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ ایا په هدالاس چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبري واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي دا باید نفر پوښي چې ام جسمي نگانه هم اجتماعي دي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې یو ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر چې ماښام پورې ویده کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم هغه د سرسي د موادو مخدر تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د بشیر د کور زنګ پر لپسی وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کور راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ شي. دا چې دا خلک څوک وو، ولی د بشیر دوی کور ته راغلی و، اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن جی ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه ذمه مستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مهر جانا مس یاران دې ژوند دی وي متن دی وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکت خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان ښکاری.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاری.
غزل جانا یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم که یې نه منې. دا یې کواله ده، بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه.
یا سلطان بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانا خدای دې ژوندی لره، راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی واخله. بل کار وایه؟
بل داس ونې وکړه چې په دې کونه کې د شاید په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. را دی خوای که زوره وره.
دا دی دغل څنګوته ولګوه.
سمه دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو زلور پانی دی کنا.
او زلور پانی دی پتول پان بانده گوتا و لگوا آن دا سان گوتا و لگوا
داد دا سمی گوتا و لگوا
آسانوی سی دا سان گوتا و لگوا
تو بزاره گا دا دلته مې ګوته ولګوله
خیر وسې دغه سم ګوته ولګوه
دا یې بله ګوته
خیر وسې دا یې وبلم پاتې ده دغه سم ګوته ولګوه
دا دې دلته هم ګوته ولګوم او دا یې هم ته ودرې
ما خلاصو
خلاصو
او خلاصو خیر وسې
خاز ولدان ودی نو چې دا کور چیرې دی
دا کور تا تم در معلوم دی ډیر دی لیدلای دی دوه خبر تا معلوم دی لکه په کې اوسې دلای چی خو اوسې نه در خیا
عجیب دا دا کوم کور وی
ما په څنګه زند نن ډول حق مو صفا ووري
چدا و چوک وی
ها دادا دار اخلاق
سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته او خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
چوک وی خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه مخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یو ویډیو هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې ورخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چالو فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د آزادی رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.